السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل ودر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې با تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنونو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره تبصره او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د شاهین بنیری نه اورو.
سړمو شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې د جون له میاشتې راهیسه تر اوسه پورې سیلابونو او بارانونو 903 کسان وژل دي. د اسلام آباد ترګریز دی عدالت په یو مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان عبوري ضمانت منظور کړی دی. او د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د روسي ځواکونو لخوا په یوکرين د کلسټر وسلو کارولو سلګونو عادي وګړو ته زیان رسولی دی. د خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي چې د جون له میاشتې راهیسې تر اوسه پورې سیلابونو او بارانونو 903 کسان وژل دي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر شیر رحمان پرون په ټویټر لیکلي چې له بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې 293 کسان زخمیان شوي هم دي. تر ټولو ډېر زیان په بلوچستان کې اوریدلی دی، چېرته چې په لسبیلا او جلمکسی کې په زرګونو کورونه ویجاړ او په زرګونو خلک بې کوره شوي دي. اروپایي ټولنې د اګست په 23مه د سیلاب ځپلو لپاره د 3.5 لک ډالرو بیړنې مرستې اعلان کړې دي. بلخوا د پاکستان حکومت له نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې له سیلاب ځپلو سره سمدستي مرسته وکړي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه پرون په سکر کې خبري کانفرنس ته وویل چې ډېرو سیمو ته مرستندوی کارکوونکي د لارو تړل کېدو له کبله نشي رسېدلی.
اس وقت ضرورت کم از کم 10 لاکھ ٹینٹس کی ہے.
دی وای چې دا وخت موږ پسند کی 1 ملین خیمو ته اړتیا لرو. دا سیلابونو لامل ځنی ځایونو ته تر اوسه نشو رسیدلی. خلک په سړکونو تر خلاص اسمان لاندې ژوند کوي.
بین حال کې د پاکستان د موسمیاتو څانګې پروند سند په شمول د هیواد په یو شمېر برخو کې د نورو بارانونو خبرداري ورکړې ده. پاکستان کې تر ټولو وروستي سیلابونه په سوات کې راغلي دي چې په مینګوره کې په سلګونو ودانیو او مارکیټونو ته زیان رسولی دی. د اسلام آباد ترګریز دی عدالت په یو مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان عبوري ضمانت منظور کړی دی. په نوموړي تور دی چې په اسلام آباد کې د یوې ولسي غونډې پر مهال یوې مجسټریټ ته دړکې ورکړې وې. د ترګریز د عدالت قاضي راجا جواد عباس حسن نن د سپتمبر د لومړۍ نیټې پورې د عمران خان ضمانت منظور کړ. د تحریک انصاف د مشر عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال د جوډیشل کمپلیکس خوښ سیمو کې پولیس او د ملیشیا ځواکونه ځای په ځای کړل شوي وو. بلخوا تحریک انصاف په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې کچر عمران خان ونیول شي نو باید د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راوځي. په کورمه کې له شاوخوا 3.5 ونو راهیسې بند پاتې افغان ډریوران وایي حکومت دې د خرلاسو لاره د سوداګرۍ لپاره پرانیزي. دوی دا غوښتنه پرون په داسې مهال کړې ده چې د لارې خلاصېدو پر ځای د دواړو لورو چارواکو دریځ لا سخت شوی دی او دواړو خواو ته لسګونه لارې او ټرکونه ولاړ دي. د کورمې چارواکي اوسیدونکي وایي چې د جولای د 23مې او 9مې ترمنځ شپې مهال کورمې ته له افغانستانه 2 کسان راوړېدلي وو چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې او وژل. د دې په غبرګون کې د طالبانو حکومت هغه لاره وتړله. هلته په قومي اسمبلی کې د کورمې استازي په مرکز کې په واکمن ائتلاف د ورګډ پیپلز ګوند سیاستوال ساجد حسین توري د اګست په 2 مشال لیډو ته ویلي وو چې د لارې پرانسترلو لپاره مذاکرات کوي. او د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د روسي ځواکونو لخوا په یوکرين کې په پراخه کچه د کلسټر وسلو کارولو په سلګونو عادي وګړو ته زیان او کړاوونه رامنځته کړي دي. نیویارک میشته سازمان نن د کال 2022 لپاره د ګلوبل کلسټر میونیشن مانیټر په نامه خپور شوی راپور کې زیاته کړې چې یوکرين یوازینی هیواد دی چېرته چې اوس مهال دغه وسلې کارول کېږي. سازمان په روسیه او یوکرين دواړو غږ کړی دی چې دا رقم وسلو کارول ودرې او په کال 2008 کې منظور شوی هغه نړیواله لوزنامه ومني چې د لاندې دا رقم وسلو په کارولو بندیز دی. راپور زیاتوي چې روسیې روان کال د فروری په 23مه نیټه په یوکرين د یرغل راهیسې کلسټر وسلې استعمال کړي دي او داسې ښکاري چې یوکرين تر اوسه لږ تر لږه 3 ځله دا وسلې کارولې دي. دغه وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه هم د شاین بنیری نوارې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. پر روانه خبرونه کې بوره پاکستانی چارواکي وایي چې د جون لمیاشتي راهیسې په سیلابونو او بارانونو کې شاوخوا 903 کسان وژل شوي دي. التا د منګوري اوسیدونکو وایي چې سیلابونو یې کورونو او سړکونو ته زیان رسولی.
بخو ډیر زیات راغلی، مکمل شټلې مټلې بندې سبق ښکاری دن او ټول د لارې کوسی او ورس سره لړلې.
د پاکستان وزیر اعظم د بجلی په بلونو کې د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ پیسو د نور نه اغستو اعلان کړی دی.
جما 9000 روپۍ بل وو اصل کې، خو د ټیکسونو او اضافي چارج د وجې نه هغه 15000 ته رسید. نه دا د غریب خلکو سره زیاتې دی.
او د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې د پښتنو د کلچر او آرت نمایش شوه.
خومنګوی چې زمونږ ټرکار دومره مشهور شي لکه دا هم زمونږ ډیزاینرانو زمونږ آرټستانو مشهور کو چې ټرکار نن سبا په امریکا کې او په یو کې کې چې کم دینو هم ډیر زیات سټیبل دی، خو مزیدار آرټ دی.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اور دن کو مشال لڑیو تاثور ورزو د خبرونی لمړي رپورٹ طرف تا. پاکستانی چارواکی وای چې د جون لمیاشتي راهیسی تر اوسه پورې په سیلابونو او بارانونو کې شاوخوا 903 کسان وشل شوی دي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر شری رحمان پرون ماخام په ټویټر لیکلی چې له بارانونو او سیلابونو له وجې 293 کسان زخمیان شوي. هم دی په وشل شوو کې 386 ماشومان او 99 ښځې شامل دي. له دې پرته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي چې له نړیوالې ټولنې څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې روانو بارانونو او سیلابونو د سند بلوچستان ترڅنګ په نورو صوبو کې لوی زیان اړولې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری چې د 1300 ورځو راهسه د سن سیلاب ځپلو سیمو په دوره دی. بلاول بټو زرداری د اگست په 24 په سکر کې له خبريالانو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو کې د زیان قابو کولو او خلکو د مرستې لپاره د نړیوالو ادارو څخه د مرستو قوتو پریکړه کړې ده.
او هم نه بین الاقوامي انټرنیشنل فورم سي بي ریکوست کیا ہے، ہم نے یونائیټډ نیشن سے
دی وای چې موږ له نړیوالو ادارو د مرستو اپیل کړې دي او د ملګرو ملتونو ادارې ته هم خاص کوو چې پاکستان کې د سیلاب ځپلو خلکو مرسته وکړي. په سن بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب کې خلک په سیلابونو کې ډوب شوي دي او سیلاب ځپلي خلک مرستې ته سخته اړتیا لري
او سیلاب کې متاثرین کا مدد کی ضرورت ہے.
مرکزی حکومت پریکړه کړې چې د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې او د تباه شوو سړکونو او نور انفراستراکچر د بیا رغولو لپاره په نړیواله سطح د مرستی اپیل وکړي. دا پریکړه په پاکستان کې د قدرتۍ افاتونو په وخت د انتظام ادارې NDMA لخوا د اگست په 3 په یو غونډه کې وشوه. د منصوبه بندي وفاقي وزیر حسن اقبال په مشرۍ په غونډه کې ویلې شوې چې تر وسه د بارانونو یا سیلاب لوجې په زرګونو کسان بې کوره شوې دي. دا په داسې حال کې چې د موسمیاتو محکمې ویلي چې سخت کال په سن کې 395% او په بلوچستان کې د نورو کلونو په پرتله 383% زیات بارانونه شوي دي. پسن کې 9,14,000، په پنجاب کې 2,00,000، په بلوچستان کې 3,00,000، او په خیبر پختونخوا کې 50,000 کسان سیلاب متاثر کړي دي. د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د اگست په 24 په سکر کې یو خبری غونډه کې ویل چې دا وخت سن کې بے کور شوی خلک د مرستو ته سخته اړتیا لري.
اس وقت ضرورت کم از کم 10,00,000 ٹینٹس کی ہے.
دی وای چې دا وخت موږ په سن کې 1,000,000 خیمو ته اړتیا لرو. د سیلابونو لامل ځنی ځایونو ته تر اوسه نشو رسیدلی. خلک په سړکونو تر خلاص اسمان لاندې ژوند کوي. د مرکزی حکومت ترڅنګ د سن حکومت ټول ادارې سیلاب ځپلو خلکو سره مرستې روانی دي. زله ټولو مالدارو خلکو ته خواس کوم چې په دې سخت وخت کې د خپل گاونډیانو او ځپلو خلکو سره مرسته وکړي،
خپل پڑوسیوں کو، خپل لوگوں کو ان کی مدد کریں.
دا سن وزیر اعلی دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پی ڈی ایم ای سن د اگست په 24 په خپل راپور کې ویلي په 100,000 تجربه باندې کرلې شوی پښتونه په مکمل توګه تباه شوې دي، چې پکې مالوچ، غنې، اوروجي، پیاز او نور پښتونه شامل دي. د فصلونو د نقصان اټکل یو سل او پنځه ارب روپۍ خودلې شوې دي. بلخوا بیا د سن حکومت د انډستری او د صنعت وزیر جام اکرام داري جو د اګست په څلېرشتمه مشال نیډیو ته ویلي چې سیلابونو له وجې یوازې د سن د نقصان اټکل درې سوا او لس ارب روپو ته رسیدلی دی. په عین وخت کې د پاکستان د فوج د عام اړیکو ادارې ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې د فوج ټیمونه په حیدرآباد، سانګړ، بدین، ټټا، جامشورو او نوشیر و فیروز کې د سیلاب ځپلو خلکو سره مرستې پیل کړې دي او د مرستې په کار کې د فوج دوه ځانګړي هلیکاپټرې هم برخه اخلي. او بیا د سیلاب له وجې د پاکستان د اورګاډو محکمې له پنجاب څخه سن او بلوچستان ته دولس اورګاډو تګ راتک ودرولې دي. د پاکستان د ریلوي محکمې مشر فاروق تیمور د اګست په څلېرشتمه مشال نیډیو ته وویل چې د باران له امله کراچي او بلوچستان کوټې ته دولس اورګاډي بند شوې دي. بلخوا بیا په بلوچستان کې پی ډی ایم د اګست په څلېرشتمه په خپل یو راپور کې ویلي چې په بلوچستان کې په تیرو څلېرشو ساعتونو کې د بارانونو او سیلابونو له امله پنځه نور کسان مړه شوي دي چې ورسره د جون له لومړۍ نیټې راهسې د مړو شمېر دوه سوه دېرش ته رسېدلي. د حکومت لخوا اوس هم د مرستې ګامونه روان دي. خو په کوټه کې خبریال او څېړونکي سید علي شاه مشال نیډیو ته ویلي چې بلوچستان کې په اربونو روپۍ زیان شوي. تر اوسه په صوبه کې د ټول زیان په اړه هیڅ ټیک معلومات هم نه دي راټول شوي.
پر پنځه لک اکاډ مځکه باندې چې کوم فصلونه وو، باغونه وو، دا مکمل طور تباه شوي دي. یعنی نور خو ګرڅه پرېږدوه، د بلوچستان د مکران ډیویژن کې هلته د خرماو چې کوم فصلونه دي، صرف د خرماو فصلو ته د درو ارب روپۍ نقصان رسېدلی دی. نو دا وخت صورتحال داسې دی په بلوچستان کې انفراسټرکچر چې دی هغه مکمل تباه دی، ژوند چې دی دلته مفلوجه دی. د کوټ څخه کراچی ته تګ مشکل دی، د کوټ څخه اسلام آباد ته تګ چې دی هغه مشکل دی، د کوټ څخه سند ته تګ چې دی هغه ډېر مشکل دی.
په سن او بلوچستان کې د پشکال بارانونه لا روان دي. د موسمیاتو محکمې چیف میټرولوجیست سردار سرفراز د اګست په څلېرشتمه مشال لیډیو ته ویلي چې د سند تر څنګ د بلوچستان کې به د اګست تر اتشتمې نیټې پورې تیز باران روان وي او بیا د بارانونو یو بل لړۍ به د ستمبر له لومړۍ نیټې څخه پیل کیږي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د نیاز علی خان نه تاسو په سند او بلوچستان کې د سیلابونو صورتحال اوریده. د سوات په مرکزی ښار منګوره کې هم سیلابونو په سلګونو کسان متاثره کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې حکومت له متاثرینو سره مرستې وکړي. دغې په خبره زیاتره کسانو ته د پاکو اوبو خوراک ضرورت دی. دا چې دا وخت په منګوره کې څه صورتحال دی، ولته امدادي هلې سلې څنګه روانې دي، تفصیل یې د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
دی وخت کې زه د سوات منګورې مولا بابا نه تاسو ته مخامخ یم. په منګور ښار کې چې کوم سیلابونه راغلي وو، دغه سیلابونه په دویم ورځم کار روانې دي. خلک چې دنه په خپل مدد سره لګیا دي، دغه بیلچو باندې، دغه کودالو باندې، په دغه رنګې په نور سیزونو باندې خټه ګندونه دار وباسي. دی وخت کې زه ما سره ګڼ شمېر خلک ته دونه پوښتنه کوي چې څه صورت حال دی. تاسو سره خپل پی جنګلو کې او ستاسو څومره زیان شوی دی سره روان دي؟
زما عباس نوم دی او دا زمنګ مال ده.
څه کار کې؟
زما دا چا پوجي چې سیلاب کم راغلی دی. نو زما دکان پکې بالکل ډوبو، مکمل ډوبو جی. یو شی پکې روغ نه پاتې شوی، ډېر زیات نقصانات شوي.
زمونږ
مشینان ول، کرسۍ وي، نور سامان نه مامان نه کنه جی. زمونږ د کار چې کم سامان دی ټول خراب شوی دی. یو شی پکې روغ نه پاتې شوی، دا خټې پټې دی لګیا او اوبه سوي تل رکوي تي صفایا نه دي.
نو کله وبحالیږي یعنی مطلب کار خو ستاوته زګور ما پرېمو ما چوي دی هغه سيزو ده خراب
او جی. او نو کې دي چې
روزګار کله برابرېږي،
روزګار ودات دي چې اپ تاسو سي سي خټې مټې ختم شي کنه جی. ډېر زیات خټې دي.
دبل مرګره دي چپلې پخ پوکړې دي او صفایا نه کې تخره تر خپل نوم دا سب
جی. رما عمران نوم دی، دا کبړ کار کوم او د دې زه یما د می دکان دی، دغه زمي کور دی، ګودام دی. مکمل مٹلی بند سبکاری دن او ٹول دالار سرائی لڑی بچانا کاروبار روپئے او پورا کور کڑا مڈا صرف بچے میں بال بچ میں تیل کڑے دے بالکل ختم دے جی. سامان مامان سڑی جی
ڈبل مرکر ہے سرم بل چاو دینا سپاہی نے کہ اس طرح سے
امام مانو جانم دے دا مرګری دا دکان دم خراب شوی دا کور مورم منډر سه خراب شوی دي. موږ سره بیگانه پر سره گیا خو لکه کا دسه چې دا نکی نسخانات ډیر کړی او کورم پند منډای او دا دکان نار سه خراب شوی پند دي. موږ لګیا خو دا کار ډیر سی وای اوس نه بار دی
نو سو سستو سره سومره کارونه وکړل د سره
لګیا و سره نور پاپتا کېم دا کار نه ختمیږي دا کم کور کم منډای چې تنو اب تد بوا کې هغه نه خالي کې کور مکمل سامانونه سب بندې له شو ګډه
دي خلکو سب خیال څه ضرورت ته چې را پوری تور پر حکومت پکې
درګ مکمل سامانونه د کور چې څه ضرورت ته ټول سره ختم دي دغه کما شوبانه پاتې کپړې مې پر ختمې د کور د ضرورت کم سامان نه مکمل سره ختم دي
جی اوریدونکو زه روان يم په دغه لار باندې خټې دي دلته دغه دکانداران لګیا دي کم شي ګندې د خپل دکان را وباسي مثلا یو دکاندار دی دلته کې دغه کیراني دکان دی د محله کې بچی دینو سوداګانی خرڅولې دغه سپایانی کوي او د سومره زیان شوی دنه پښتنه کو سلام علیکم
وعلیکم السلام
څه نوم دی تاسو
زمانم دی یوسف
او بچراله سومره زیان شو دا
رمند انداز نه منو دا دکان ته په خبره سي کوي چې چيني غوړي وړو دال چيني ارس سومره اټم دي سره کارډونو سره گیسونو سره سلندر هر کار پکې
سومره رالي سومره ورته
رمند چې دمر وبره غلي چې دا زو یو اپته کې نه پکې 10% پرې 90% نه قرضې ولې چې سمون جوړ ورکو ګونی راوړو او چې جوړ ورکو نی راوړو دا مسله
او څه په مخ کې څه سوچ کړه سبا کې څومره مرستو ضرورت ده
مرسته همدمره ضرورت ده چې څومره کوم زمونږ نقصان شي کومه ته ظالم ته کیږي
خو شه دکانداران ته څومره زیان ورسېږي
حد نه بار ده ټول
دا سرکاري چارواکي راغلي کنه دي سروې پر
وایي هیڅ کوم نه راغلي چاړ ته پوسم نه راکړي وای دي اقبال نه دا بالینا چاغه شوکتو او د بل سره پر مرګ لري خو لکه یو عمر محمد چې لکه خپل منډه ترړې والی دا
خو دونه وخت روزګار کړي نو سید د خلکو د بحالي کې بسومره وخت لګي ستاسو په خیال
زموږ به کم خام خبرې به بحالي کې مېش نجات لګي
بل مرګ لري لاس کې برش دی ولې دی او سپایانی کې دنه پښتنه کو کنه چې د سومره زیان شوه سلامونه
السلام علیکم سلام ډېر
په جنګلو را سره
زما برکت علی نن د مکان به اوسیدونکو انسان ډېر مهرباني نیاز بچا تاسو په دې قیمتي وخت مال خپل ټیم راکو سره ډېر شکریا نقصان خو زمونږ جی دلته یو جن نشټول کو لغړ مونږ نه یو هفته کیږي دا غی نه مکمل سامان ای ٹو زیڈ ټول تلې جی دا خالی پروت ته
څه وګ غر سوال
پای کی جی د جنرل سٹور کی جیسے سامان جی لگا پیپسی و لیز وغیرہ لگا کاسمیٹکس کا جیسے سامان ہم ٹول تباشے جی مکمل اے ٹو زیڈ جی گیٹ تو کولا ہوتے لے دے وے مدا خبر ہم دے رو کا شروع دے داغ بابو نے اگم دکان جی لگا بار ڈسکرپ اگم مکمل جیتا سو بدلو اٹھے پام تو کہ ہم مکمل ختم شے جی زمون ډیر نقصان شي
صبر تاون دی خلکو شتا سو ګور
ایدا یی جی خلکو ډیر زیات تاون شي جی چیر غیر چا بیر جی حکومت تر اوسه پورې سم رسته زم سره نه غند دی ایم ای تر پنه رواسه تر په سپایانی په خپل کوجی دی حکومت دا پکاري چې دی خلکو لوس دراشن غمو کی د ټینټونو غمو کی دوی مدا شي دی حکومت ازالی ورګي نقصان دی
خلکو دا ګورونه د دوسه صورت حال او د بیګا سي چل کړي دا موږ ګورونه ټو خالی
دی بیګا جی ټو ګورونه خالی او وطن لګي چا پارسلی رولي راشن خلکو تقسیم کړي دی عوامو الخدمت ولی یو بل خلق راغلی یو پارسل کی ورجی راغلی یو خلق خوړل دی بګورګه
قدر من نور کو دی وخت کې مونږ زو د سټی میئر د دې علاقې شاهد علی خان اگر راغلی دنه پښتنه کو چې را دوی سومره مرسته کوي د خلکو
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته پته چون کې دا سیلابي ریلاب کوم راغلی دا او په زمون په تحصیلی بابوزه کې منګور سټی کې دې کوم تبای شي وو پرون زمون پرایورټی بیسز باندې لول نه کار دا او چې انساني جاني نقصان ونشي دا غي د پاره زمونږ سونه ضلع انتظامی او زمونږ ټی ایم ای سټاف هغه ټوټل په دې ریسکیو کې لګیا وو او زمونږ دې علاقې نه الحمدلله چې داسې نقصانات نه شو یو ماشومه هغه وفات شوی دی دا غي د زمونږ شریف آباد د دې نه بعد زمونږ چونکې دا یو افاتی علاقه ډیکلیر شوی ده دا غي سره سره زمونږ دلته په زرګاو کورونو ته نقصانات میلاو شوی دي خلکو مالونو جانونو ته خلکو کم چې مال مویشي واغې ته نقصان شوی دي او خاص کر په دې درې ویلج کونسلو کې مولا بابا بنگلاديش لندیکس شریف آباد په دې علاقو کې ډیر زیات نقصان شوی او دا غي د پر زمونږ ټیمان نه وتی دي اغه وس جایزه لې چې سونه نقصان شوی ان شاء الله تعالی زمونږ حکومت مالدار دي مونږ چا سره دغه نه کو سونه نقصان شوی دي ان شاء الله
خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان خصوصي ہدایت کړی ته پیټینګ هم کړی نو د خلکو ته بسومره مرسته ورکوي څنګه مرسته ورکوي په کم ډول سروې به څنګه په دې لک خلک
فل هغه زمونږ ویلج کونسل چیرمنان صاحبان لګیا دي او سره پټواریان لګیا دي دغه سره چې زمونږ سونه لاندې بلدیاتی نمائندگان دي هغه په خپل مدد اپ لګیا دي دغه معلومات کې چې په کم ځای کې سونه نقصان شوی دي د ریکوري په ورځ دوکې وشي ان شاء الله دغه نه بعد به مونږ اعلان کوو ځکه مونږ خپل وزیر اعلی نه به دا ډیماند زیاتې خلکو چې کم نقصان شوی دغه ازالو شي او کم د خلکو روان وخت کې چې دې علاقې دې خور د لاسه کم نقصانات کیږي داغه د پر فیل فور فوري تور کار روي شي واغه رکاو شي داغه
جی قدرمند اوریدونکو دا زوما د سوات منګورې مولا بابا مکان باغ او دغه علاقې نه تاسو مخامخومه دې سره خپل قربا دی از احمد خان ته د منګور نه اجازه ورکړي د الله پامه
د د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 او 15155 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د اسلام آباد د تراګرې سیدیو عدالت په یو مقدمه کې د پخانی وزیر اعظم عمران خان عبوري ضمانت منصور کړی دی. دا وخت موږ سره په سټوډیو کې زم همکار ګل ایاز دی. ګل ایاز، که تاسو اوریدونکو ته لږ د دې موضوع په باره کې وایئ چې آیا دا مقدمه چې دا په عمران خان باندې ولې جوړه شوې وه او د دې عبوري ضمانت حال کم ورکې؟
ډیر مننه انیسا. څنګه تاسو هم ویل په خبرو په پیل کې چې د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد یو عدالت په یو مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان عبوري ضمانت منظور کړی دی. د ترهګرۍ ضد عدالت قاضي راجا جواد عباس حسن نن دا فیصله واوروله او دی ویل چې تر سپتمبر لومړی نیټې پورې به عمران خان په ضمانت وي. عمران خان په سخت او کلک امنیتي تدابیر لاندې د ترهګرۍ ضد عدالت ته ورغلی وو او هلته د مقدمې اوریدنه وشوه. دا لومړی وار و چې عمران خان د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو. د دې نه مخکې د ضمانت لپاره بیلابیل مختلف عدالتونو ته یا های کورټ ته دیو د ضمانت لپاره ورغلی وو، خو دا لومړی ځل چې د ترهګرۍ ضد عدالت ته دوی لاړو. پر عمران خان تور دی چې هغه د یوې جج ته ګواښ کړی چې د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی دی. نوموړي د اګست په 16 په اسلام آباد کې مظاهرچیانو ته په خپل وینا کې ویلي وو چې د هغه د ګوند یو نیول شوي سیاستوال شهباز ګیل ته د جسماني ریمانډ ورکوونکي اډیشنل خزینه جج زیبا چودھری خلاف به کاروایی کوي او د هغې خلاف به مقدمه جوړوي. عمران خان د اګست په 13 په بهاولپور کې بیا د تحریک انصاف غړو ته یوې جلسې په وخت ویلو چې د خپل بیان د دې وضاحت وکړ چې د هغه مطلب دانو چې د زیبا چودھری خلاف به قانوني کاروایی کوي. خو های کورټ چې دی باندې پومدی وینا مانی د ترهګرۍ ضد مقدمه جوړه شوې وه او هغه نن حاضر شو او هغه کې هم ورته ضمانت چې دی عبوري ضمانت دا عبوري ضمانت ته چې ورته ملاو شوې دي.
صحیح. او ګلیاس، د ضمانت وروسته د حکومت لخوا څه خبرګون مخې ته راغلی دی؟
د حکومتي خبرګون خو په ضمانت باندې څه نه دی راغلی، خو د دې نه مخکې دوی ویلي دي چې عمران خان په ملک کې ګډوډي جوړوي او خلکو ته ګواښونه کوي او عدلیه او د ادارو باندې داسې نیوکې کوي چې هغه سره انتشار خوريږي. نو هغه دریز ډېر ښکار دي دغه نه مخکې هم، او خو په دې عبوري ضمانت وروستوي ستازه سرګندوري مخې ته نه دی راغلي.
خو یو بل ته پوسټام کوم چې پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه بیا د زمینی انتخاباتو لپاره څه پلانونه لري؟
بالکل انیسه، څنګه تصویر چې د زمینی انتخابات په پاکستان کې د سپتمبر په 29 په پاکستان کې د قومي اسمبلی د 9 څوکو معنی زمینی ټاکنې کیږي. د دې لپاره تحریک انصاف ګوند د سپتمبر یول شلمی پوری د خپل د جلسو اعلان کړی دی چې هغه ته به عمران خان وینا کوي. او د دې خبر هم یادونه ورده چې په 9 څوکو معنی د تحریک انصاف ګوند غړي یو کاندید دی او هغه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان دی. دوی پرون په هریپور کې جلسه کړې وه، په پېښور کې هم جلسه په پلان کې لري او سبا به په کراچۍ کې دوی یو جلسه کوي. خو لږه شیبه مخکې ما د پی ټی آی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم رسمي ټوټر پاڼه ده په هغه کې داسې خبرونه خبره شوې دي چې عمران خان د جلسو چې کوم جدول دی یا شیډیول دی هغه بدل کړی دی او اوس به هغه سیلاب زپلو کوم سیمی دی هغه دوره کوي. جینیس
سمدا، نو ډیره مهرباني ګل ایاز ته معلوماتو را کول. او ریدونکو تاسو ته ګل ایاز نه اوریدل چې د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد یو عدالت په یو مقدمه کې د پخانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان عبوري ضمانت منصور کړی دی. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوره
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره په کورمه کې افغانستان ورغلی یو شمیر ډرایوران د خرلاسو پکتیا تجارتی لار تر بندیدو پس گیر شوی او له درې نیمو اونیو راهیسې په انتظار دي. دوی وایي چې دې دا فکر درلودو چې لار به پرانستل شي خو داسې ونه شو. د دې کسانو په خبره له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي او باید حکومت ورسره مرستې وکړي. په دې اړه تفصیل د طارق اورگزی ریپورٹ کیا ورو
په کورما ضلع کې تر دنی مونه ولاړ پاتې ل افغانستان راغلیو د گاډو ډریوران وای چې د خلاصو پکتیا تجارتی لار په خلاصولو حکومتونه دې د دوی پریشانې ختم کړي. دوی دا خبره د چهارشنبه پر سپداسې وخت کې کړي چې لار د خلاصولو پر ځای دوه حکومتونو لخوا مزید سختی راغلې. په لغمان کې د کرغی ولسوالۍ زبی الله مشال لډیو ته وای ل کورونو راوتلی ول چې کټه بوکړي او بچو ته بس یوسی خود پوله پر بندولو لا تونونو سره مخامخ شول او نه پوهیږي چې تر کومه پورې به دغه سلسله روانه وي.
دلته منګه در په درې خاورې په سر یو لارې مولاړې دي 50 ټن لارې ډکه ولاړې دي ټړونم تباش لارې مغر کې شي سیلابونه را باندې راغلي خپل بچم لانه دي لیدلې و په لیاف د خدای دا کم رقم مسلمانۍ دا کم رقم انصاف دا کم رقم عدالت دا دې طالبانو مسلمانانو ته احساس خو دی الله د رسول د لارې نه خبر افتای دی پاکستان حکومت ته په لیاف د خدای د منغم او خوې و مسلمانانو ولې منغم نه خوړې.
د خلاصو پکتیا تجارتی لار مبینه طالبانو تر هغه بند کړي چې په کورما کې د 28م او 29م ترمنځ په ل افغانستان په غیر قانوني طریقه راوړدلې دوه تنان امنیتی سرتیرو وشتل. که څه هم له طالبانو سره د کورمې ځایي مشرانو او تاجرانو جرګې وکړې خو بیا هم هغوی لار د تجارت پر وړاندې خلاصه نکړه. په خلاصو کې ګیر د اسلام الدین په نوم یو ډرایور مشال لډیو ته وایي که حکومتونو پر خپلو کې څه خبره وي هغه د پخپلو کې وساتي خو دوی ته د وروختو اجازه ورکړي ولې چې سیلابونه راغلي او د خپلو کورونو په اړه په تشویش کې دي.
افغانستان
طالبانو د پولې اخوا کنټینرې اخودلې ول خو اوس هغوی له نهې ورځې په ډنډه پټان کې د توپو او نورو غټو فوجي ګاډو سره په لوی شمېر کې ولاړ دي او هر قسمه په تګ راتګ بندیز لګولې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو مسؤل مفتي عبدالمتین سعید بغیر له دې چې څه شواهد وړاندې کړي د خلاصو پکتیا لارې د تړل کېدو ذمواري د پاکستان په پوله ساتونکو واچوله او وی ویل د افغانستان لوري کې ستونزه نشته بلکې دا د کرخې هغه غاړې ته ده.
موږ کوشش کړی دی خو مشکلات چې دي دغه د همسایه ملک طرف څخه دي زموږ طرف څخه مشکل نشته هغه دغه مشکل ایجاد کړی دی او موږ کوشش کوو چې حل یې وکړو.
د خلاصو پکتیا په تجارتی لار هر ورځ اوسطن په 800 ټرکونو او لاریانو کې نن سبا له افغانستانه خربوزه انګور سبزیان او کویلا درمد کیږي او له دغه ځای سیمنٹ روجي مالګه او پرچون سامان وړل شي خو اوس دا د تجارت پر وړاندې تلل شوی ده. د پاکستان وفاقي وزیر ساجد حسین توري د ګلپور از ویلی ول چې یاد لار د خلاصولو لپاره په رسمي ډول خبره وکوي خو تر اوسه په دغه کې څه پیشرفت نه دي شوی. طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور.
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبره کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شي. او اوس د خبرونه نیمایي برخه تار رسیدلی په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې کې دونکو دی د شاین بنری نه ولند خبرونه واورو.
ستړم شه د دې وخت مهم خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې د جون لمیاشت راهیسې تر اوسه پورې سیلابونو او بارانونو 903 کسان وجلي او نور 2203 نوي ټپیان کړي دي. بلخوا د پاکستان حکومت د نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه پرون په سکر کې خبري کانفرنس ته ویلي چې ډیرو سیمو ته مرستندوی کارکوونکي د لارو تړل کېدو له کبله نشي رسېدي. د اسلام آباد ترګریز دی عدالت په یو مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان او بوري ضمانت منظور کړی دی. په نوموړي تور دی چې په اسلام آباد کې د یوې ولسي غونډې پر مهال یوې مجسټریټ ته دړکې ورکړی وي. بلخوا تحریک انصاف په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې کچر عمران خان ونیول شي نو باید د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راوځي او بیا ځان اسلام آباد ته ورسي. په کورمه کې له شاوخوا 3:30 ونو راهیسې بند پاتې افغان ډریوران وایي حکومت دی د خرلاسیو لارا د سوداګرۍ لپاره پرانځي چې د دوی پریشانی ختمه شي. دوی د غوښتنه پرون په داسې مهال کړي چې د لارې خلاصېدو پر ځای د دواړو لورو چارواکو دریز لا سخت شوی دی او دواړو خواو ته لسګونه لارې او ټرکونه ولاړ دي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د کورمې استازي او په واکمن ائتلاف د ورګډ پیپلز ګوند سیاستوال ساجد حسین توري ویلي چې د لارې پرانستلو لپاره مذاکرات کوي. او د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د روسي ځواکونو لخوا په یوکرين کې په پراخه کچا د کلستر وسلو کارولو په سلګونو عادي وګړو ته زیان او کړاوونه رامنځته کړي دي. نیویارک میشته سازمان نن د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي چې یوکرين یوازینی هیواد دی چرته چې اوس مهال دغه وسلې کارول کیږي. سازمان پر روسیا او یوکرين دواړو غږ کړی دی چې دا رقم وسلو کارول ودروي او په کال 2003 کې منظور شوی هغه نړیواله لوزنامه ومني چې د لاندې دا رقم وسلو په کارولو بندیست.
لن خبرونه د شاین بنیرین اواره د لوریدونکو ورسوس ته یو ریپورت طرف ته ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي اداري او چاویلی چې دروانی میاشتې په اوګدو کې په افغانستان کې د بریدون لامل لدونی مو سو زیات ملکیانو ته مرګ شوبلا او اختر د اداره وای چې د شمیره د تیر 2020 کال د ورته میاشتې په پرتلا سو چنده زیات ده. د دې ادارې د ریپورت لمخې په دې موده کې د مرګ شوبلا ډېرې په جماعتونو نور مقدس ځایونو کې شبي. بلخوا یو شمېر عام وګړي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومته د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
میترا د کابل ښار شیا مصابه افغان اوسیدونکې ده. وایي په تیرو وختونو کې د کابل ښار په لویدي سیمو کې د بیلابیلو پیښو له امله د کورنۍ غړي او خپلوان ټپیان شوي دي. وایي له دې حالته ستړې ده او د خپل ځان او کورنۍ د امنیت لپاره یې ورځ بلې ته اندېښنې زیاتېږي.
زموږ غوښتنه دا ده چې یو ځل دې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي چې افغانان څومره له بدو شرایطو سره مخ دي او هیڅوک حاضر نه دي چې افغانانو سره مرسته وکړي. تر څه وخته به موږ ټپي کیږو، شهید کیږو، تر څه وخته به افغانستان خلک په دې مصیبتونو کې ژوند کوي؟ په چې وخت باید مردم افغانستان دقیقدر مصیبت زندگی وکنه؟
د دې ښار یو بل اوسیدونکی نذیر زاهد بیا وایي په دې وروستیو کې پر عامو خلکو بیلابیلو عامه ځایونو کې بریدونو د نورو ستونزو تر څنګ د امنیت په اړه هم خلک په تشویش کړي دي. ښاغلی زاهد وایي طالبان باید د خلکو امنیت ونیسي.
موارد د دې سبب ګرځېدلی دي چې په افغانستان کې د اختلافاتو کچه لوړه کړي او ولس له حکومت سره فاصله ایجاد کړي. نو په کار ده چې زر تر هغه اشخاص او کړي چې هغوی د ټوپک په زور باندې پولیس باندې حکومت کوي نو دغه اشخاص په نښه کړي.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې ادارې اوچا هم راپور ورکړی چې یوازې په روانه اګست میاشت کې په بیلابیلو بریدونو کې 250 ملکیانو تمرکز وبلاوختي او چا که څه هم دا وځي کړي نه دا چې له دیش میره څومره کسان وزل شوي او څومره ټپیان دي. خو په خپل راپور کې یادونه کړې چې د اگست په 18مه د کابل ښار په شمال کې په یو جماعت کې د مازدیګر د لمانځه پر مهال 14 د څو ماشومانو په ګډون 21 ملکي وګړي ووزل او 3 نورې ټپیان کړل. دې ادارې ویلي چې د دغو تلفاتو ډیری برخه د توکمیزو مذهبي لږکیو ټولنو پر وړاندې د عبادت ځایونو، تعلیم او نورو ملکی سیمو کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو سره د هدفي بریدونو په پایله کې رامنځته شوي چې هزاره شیعه مسلمانان او صوفي مسلمانان په عمده توګه پکې پنهه شوي دي. د دې ادارې د راپور له مخې د یادو بریدونو اکثره پړه د داعش ډلې خراسان څنګ منلې ده. هڅه مو کړه د دغه راپور او خلکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو نه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. خو وړاندې یې ویلي دوی د ټولو خلکو د امنیت ټینګولو ته ژمن دي. بلخوا د یونما د یو راپور له مخې چې څو موده مخکې خپور شوی، 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2022 کال د جون تر 15 پورې د 200 وزل شویو په ګډون 2106 ملکي وګړو ته مغزوب لا وختې ده.
د مشال ریډیو د جمعه ورځی 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 19 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا،
تان دهيله
په 2 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
د جنوبی وزیرستان د احمد زو وزیرو د زلی خیلو او خوجل خیلو خلق په ګورګوره سیمه کې د سیمه لانجې په سر مورچو ته ختلی دي. د سیمه اوسیدونکو وایي دواړه خواوې په وسلو سنبالی دي او له 13 ورځو راهیسې په مورچو کې ناست دي. خو په همدې حال کې د انتظامی په مرسته مذاکرات هم روان دي. ډیپټی کمشنر امجد مهراج بیانن مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګې له لارې د لانجې د هواري هڅې کوي. تفصیل اشتیاق مسید په ریپورت کې.
سویلی وزیرستان د احمدزی وزیر دوی قبیلې ضلع خیل و خجل خیل د ګورګورا سیمې مځکني اختلافات بنې تیرې 15 ورځې نه د وړې او غټې وسلې سره د یو بل په خلاف په مورچې کښې نوستي. د وڼ سیمې یو مشر ایاز وزیر ویایي چې په سویلی وزیرستان کښې ریاستي ادارو د قبایلونو ترمنځ مځکني شخړې حل کولې بنې سترګې پټې کړې دي.
کرلی حاکم اختیارات سے زم کھول جی مشتے نہ کل رو اغا نہ منا لشکر کش کی جی اغا نہ منا غٹے واڑے اصلی فراجی خلق کلی صرف نہ بحال کی جی وہ بلکم زکے بنے میں میلے لان دی تی وا پے سالا ای وا کی سا کا جر گا ہو کی اگا کو متو کی 50 گا روپے دای پو کو مینا بنے ما نہ لائی تے بس مت نہیں نا یا 70 کے پچھے کری جی کا گور گور مسئلہ سکی مارا ونا وا ریاست دی دل 1 کلومیٹر کے دے کلو نہیں سارا سچے
مشال ریڈیو چې د ګورګورا سیمې مځکني شخړې بنې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد مهراج سره تماس ونیولې. هغوی وویل
زلی خیلو خوجل خیلو ترمنځ فیصله شوې وه، ملک جمیل کړې وه، په هغې باندې د زلی خیلو اعتراضات وو. مونږ پې شروع وو چې دا مسله والله حل کړو، خو دې کې خوجل خیل ټینټ هم ولګول او د پولیو نه بایکاټ وکړو. نو هغې د وجه نه دا لږ شی کمپلیکیټډ شو. اوس د زلی خیل هم هغو ته وختو مورچو ته، نو مونږ اوس هم ورسره ناست یو، انګیج کوو، جرګې کوو چې تاسو دواړه کوش شئ او چې کومه د رواج وي انشاءالله رواج مطابق به دا فیصله وکړو. د ځمکې چې کوم
ګورګورا سیمه مځکني اختلافات بنے دراون کال د مئی په میاشت کښې هم د یو بل په خلاف د واړې او غټې وسلې په استعمال کښې د دواړه لوریانه دوه کسان وژلې شوي وي او 4 نور پر هرجلې شوي وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدن کو مشال ریڈیو تاسو اور دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د بجلی په بلونو کې د فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ چارجز یا پیسو د ختمولو اعلان کړی دی. دا هغه پیسې دي چې له تیلو د بجلی جوړولو پترس کې د تیلو بیو په اندازې په بلونو کې شاملېږي او چې د تیلو بیې لوړېږي نو ورسره دا پیسې هم زیاتېږي چې له وجې عام خلک د بلونو د زیاتوالي شکایت کوي. خو د بجلی او اوبو د څانګې یا وابډا چارواکو ویلي چې کوم خلک په میاشت کې له 200 یونٹو کم بجلی استعمالوي دغه په بلونو کې به د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ چارجز نه شاملي کی. په ډیره تفصیل د شبیر احمد جان پر ریپورت کې اورو.
د اوبو او بجلی محکمې لخوا 1300 راسي د بجلی بلونه ډیر زیات راغلي دي چې په کې غټه پنګه د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ پیسې وی یا هغه پیسې چې د بجلی جوړولو لپاره حکومت د بهر ملکونو نه تیل ګیس یا کویل راغواړي او هغه بیا د بجلی جوړولو لپاره استعمالېږي. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ چورتا ایف پی اے هم ویل کیږي هغه میاش زیات وی کله چې د دغه تیلو ګیس یا کویلی نرخونه نړیوال مارکیټ کې اوچت شي او کله چې روپے نرخ د ډالر په مقابله کې راکم شي او ورسره د بجلی بلونه هم ډیر زیات شي او چا چې ډیر یونټ استعمال کړي د هغه نه دغه د فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ یا د تیلو یا د ګیس پیسې زیات اغستل کیږي. 13 میاشتو راسه د بجلی بلونه ډیر زیات راغلي دي. سمیم ګل چې د پیښور پولیس اسپیټال کې اردلی دي وایي په کور کې دومره د بجلی استعمال نشته دي څومره چې بیل راغلي دي او د دې ورکولو وس هم نه لري.
دا والا بجلی بلونه ډیر راغلي زما 9000 روپۍ بل وو اصل کې خو د ټیکسونو او اضافي چارج د وجه نه هغه 15000 ته رسید. نه دا د غریب خلکو سره زیاتې دي او دا د پکار د حکومت د اضافي چارجونه او ټیکسونه بند کړي چې خلکو ته ژوند نسان شي. که چېرې داسې نه کوي نه خلک به پخپله د بجلی غلا ته او کونډو ته دیته غاړه ږدي.
وړاندې به حکومت په دې باندې سبسډي ورکوله یعنې د ولس د اسانتیا لپاره څه پیسې به حکومت برداشت کولی کم چې اوس نه ورکوي. حکومت وایي چې دغه فیول ایڈجسٹمنٹ به اوس صرف د هغه بجلی استعمالونکو نه اخیستل کیږي د چا د بجلی استعمال چې د میاشتې تر 200 یونټو نه سیوا وي. همجدل وایي چې 13 میاشت هم او بیا روانه میاشت کې هم په زرګونو بل د بجلی راغلی دی چې په کې غټه برخه د تیلو یا فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ پیسې دي.
زمنګ د بجلی بل چې کم دی 2258 روپے خپل بل دی او دی په کوم د فیول ایڈجسٹمنٹ چې کم دی دا 2174 روپے او سره پیدا ټیکس لګیدل دی کنه. نو نن سبا مهنګایي ډیر زیاته ده او دا غریب سړی د پاره بل چې مکول ډیر ناممکن دی کنه. زمنګ حکومت ته اپیل دی چې د ټیکس باندې لږ غور وکړي ځکه غریب سړی د پاره دا جمع کول ډیر ګران دی.
وزیر اعظم شہباز شریف په دې اړه 13 ورځ خپل یو بیان کې ویلو چې کله بهر ملکونو نه تیل د بجلی جوړولو لپاره په ګرانه بیه راغواړي نو هغه میاشت بیا بلونه هم ډیر راځي. پیښور کې صنعتکار او د چیمبر اف کامرس پخوانی مشر انجینیر مقصود انور وایي چې خیبر پختونخوا کې خو بجلی د اوبو نه پیدا کیږي نو باید د تیلو کویلې یا ګیس پیسې دې د هغه چا نه واغشتل شي چېرته چې بجلی د دغه نه جوړیږي. خو وایي اوس هم دا غوره ګام دی ځکه چې د ډیرو خلکو بلونه به دې سره راکم شي.
فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ چې دی کنه هر چاته ریلیف ملاويږي ته بالکل تاسو چې اگر هر سه اخله د بلونو کې ټیکسز مختلف ټیکسز دي صرف یو ټیکس نه دی انکم ټیکس دی سیلز ټیکس دی بیا فردر ټیکس دی بیا سرچارج دی فردر سرچارج دی دوه زیات دي چې هغه ټیکسونو پرسنټیج ډیر زیات په وجه چې دي کنه اور پیر ټول نه غټ چې دي کنه ایف پی اے دی نو دې لپاره ډیر ضروری دی چې گورنمنٹ چې دي کنه نو دا سه پالیسی راوالی چې دا ټیکسونه چې دي ځان لوالی اور دا بجلی بل چې کمی دی هغه ځان لوالی نو هغه سره بیا ان شاء الله ریلی به ملاوي شي.
دا وزیر اعظم شہباز شریف د اعلان وروسته د بجلی او بو وفاقي وزیر خرم دستگیر د اگست 5 اسلام آباد کې خپل وینا کې ویلي چې تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بجلی کومه غټه منصوبه نه ده کړې د کوم لقبل چې دوی د بجلی جوړولو لپاره همارنګ د بهر ملکونو نه تیل او ګیس راغواړي او د هغې پیسې هر میاشت د بجلی په بلونو کې د ولس نه اخیستل کېدل خو اوس په نه اخلي. حکومت وایي داسې کولو سره به 2.5 روپۍ کمی راځي خو هغه به د نورو ټیکسونو د لارې پوره کولو هڅه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د رستیو کې د خیبر پختونخوا په باجوړ کړه کوبنو کې زنو ځایو مذهبي مشرانو پریکړه وکړه چې خزی به بازار ته لسړو بغیر او تفریح ځایونو ته نسی. د خبرونو د بشري حقوقو مبارزین اندېښمن کړي دي او وایي چې باید حکومت د دا ډول پریکړو مخنیوي لپاره په وخت اقدامات وکړي. خو د بنو او د کرک اوسیدونکو بیا ویلي چې په خصوص د دې بندیزونو په فیصلو باندې چارواکي هم سلا شوي دي. بل لور ته تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو وایي چې بازار او د تفریح ځایونو ته ورتګ د خصوص بنیادي حق دی او د دې حق ورکول لپاره به پوره هلې سلې کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو یو شمېر کارکونکو وایي چې په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې د ښځو تفریح ځایونو او بازار ته په ورتګ د بندیز په اړه خبرونه اندېښمن کړي دي. دوی دا خبره لا غرستو مشال ریډیو ته وکړه چې په بنو کې د مذهبي عالمانو لخوا ښځې پارک ته او بیا په کرک کې بازار ته لتللو منع کېدو په اړه رپورټونه مخې ته راغلي دي. د دې ترڅنګ په باجوړ کې د سیل ځایونو ته هم د ښځو په ورتګ بندیز لګول شوی و. د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د نرخصیانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې بلو وینز مشر قمر نسیم د اګست پر 13 مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو په بهر تک د بندیز لګونکو خلاف په وخت د کاروایی نه کېدو او په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلل هغه مهم وجوهات دي چې لوجه په خیبر پختونخوا کې هم د خصو په بهر تللو د پابندې لګولو خبرونه مخې ته راغلي دي.
د دې وجوهات ډیر دي چې بعضو ځینو کې مونږ داسې وګورو چې د افغانستان د صورت حال وجنه هم دي او بیا د مقامی جرګو چې یو جرګه وشي په هغه باندې داسې اغیتا یعنی قرار واقعي چې کوم هغه په کار دي او شنو د بل علاقې جرګې ته حوصله ملاوي شي بیا چې کوم پرایویټ جرګی دی د خپل فیصله یا مقامی امایدین بیا خپل فیصله شروع کړي.
په بنو کې د مذهبي عالمانو یوې کمیټه د اګست پر 13 د خزو لپاره ځانګړي پارک ته هم د خزو په ورتګ بندیز اعلان کړ. دغه سیسور ورځې وړاندې په کرک کې یوې جرګې پریکړه وکړه چې خزی به بازار ته بغیر لسړو نه ورسي. له دې وړاندې د جولای پر 15 د باجوړو په سلارزو کې جمعیت علما اسلام فی ګوند د سلارزو رغاګانو بارانی بند او نورو سیل ځایونو ته د میرمنو په ورتګ د بندیز اعلان وکړ. په دې اړه مې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو مخکښ مولانا عبدالرشید نه وپوښتل. نو هغه وویل چې د سلارزو سیل ځایونو ته د خصو په ورتګ یې یوازې د اختر پر مهال بندیز لګولی وو او هغه یې هم د ده په وینا د فحاشۍ د مخنیوي لپاره کړی وو.
پینټونو باندې زمونږه قومي جرګه شوه. یو پکې دا ده چې هلته داسې مخصوص علاقې دي چې هلته کې زنانه او سړي مخلوط ګرځېدل یو بد اثر پیدا کاوه. بیا مونږ دا خبره وکړه چې دا مخلوط ګرځېدل دی نه لکه د فحاشۍ او د بهای ټکي مونږ استعمال کړو. نور لکه د ښځو د کورونو راوتلو باندې د پابندۍ څخه خبره نه وه شوې. نو هغې نه بیا میډیا هغې ته چې کوم دی یو غلط شانتې رنګ ورکړو.
په باجوړ کې تر دې وړاندې هم د ځایي مشرانو د جرګې لخوا په خصو ځینې بندیزونه لګول شوي. هلته جینکو ته ویل شوي وو چې اف ایم ریډیوګانو ته به ټلیفونونه نه کوي، سهولت مرکزونو ته به نه ورځي، له بنجاریانو به په کوڅه کې سودا نه اخلي او بنجاریان به هم د سودا خرڅولو لپاره کلو بانډو ته نسی. خو په قبایلي ضلعو کې د ښځو د حقونو مبارزه نوشین فاطمه وایي چې بازار او د تفریح ځایونو ته د ښځو ورتګ د غي بنیادي حق دی او باید د بیلابیلو ډلو لخوا د ښځو په حقونو د بندیز لګولو مخنیوی وشي.
واقعي پهله تل دوره منظم طریقې سره تجربه کوه، تجلوس کوه، د ښځو حقوق د پره یا د دنیا کې د پاکستان ریپوټیشن د پره واقعي یو الارمنګ سچویشن دی، خطرناک سچویشن دی او باید د ګورنمنت ادارې د دې مخنیوی مو کی اور د ډیر بنیادی انساني حقوقونه دي چې ته په هر وځه ته په خپل خواخې باندې بازار کې شاپینګ وکا یا ته تفریحي مقامات زده خو ډیر بنیادی حقوقونه دي د انسان ولا دا ته نشي سلف کولای کنه وي ته په دنیا ته سمخای.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي عائشه بانو بیا مشال ریډیو ته ویل چې په کرک او باجوړ کې د ښځو بازار او د تفریح ځایونو ته د ورتګ په اړه تر خبرونو وروسته لزیلی انتظامی په دې اړه پوښتنه کړې وه، خو د هغې په وینا ځایي جرګه او مشران له خپلو خبرو په شا شوي دي.
زما ته داسې لیکي چې داسې څه ورانې ما ته داسې ایلیمنټس زیات ښکاري، ځکه چې که تاسو ګورئ داسې آن اینڈ آف یو سبو د مخکې په بهانګو کې داسې یو نوټس راغلی او که تاسو ته یادېږي په ګراؤنډ باندې چې کوم دی دا باجوړ ولم چې کله دا خبره شوې وه، نو ما خپله دې باندې کمشنر صاحب سره هم خبره شوې وه، ډپټي کمشنر صاحب سره هم خبره شوې وه، او دې ویل چې جی دلته پله زنانه زی او راځي، تاسو دا بنو ولا خبره وکړله، نو اټس ا سپریټ فیمیل پارک، نو سپریټ فیمیل پارک که زنانه لاړ شنو دي کې خو څه داسې خبره نشته، دا هم بچ کم دی دا که مونږ خپل د بنو ډپټي کمشنر سره خبره وکړو نو کېدی شي چې د دې یو ورځې پس سټېټمنټ راشي چې جی ما غلطه سره کړې وي.
عائشه بانو وایي چې په خیبر پښتونخوا او په ځانګړي توګه په قبایلي سلو کې یو شمېر ښځې داسې دي چې په ترهګرۍ کې خپل سړي بیللې دي او په یوازې سر کورنۍ ساتي، نو باید د هغې د حقونو احترام وشي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې د پښتنو د کلچر او آرت په حواله جوړ شوی د وروزنی نندارتون کې ګډونوالو ویلي چې پاکستان کې د پښتنو ترڅنګ ځینې نورو قومونو هم خپل کلچر هیرول شروع کړي، نو ځکه دوی د نمایش تابعیا کړي چې نوی کول د خپل کلچر سره آشنا کړي. د ګډونوالو وینا وه که حکومت دې لړکې له دوی سره مرسته وکړي نو دوی د کلچر په برخه کې ډیر کار کول شي. دا نمائش د اگست په سلیریشتما جوړ شوی و. تفصیل سرا زهیر را کوي.
د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرت د سوري لاندې تابعیا شوی دوه ورځنی د کلتور او آرت په اړه په نندارتون یا نمائش کې ګډونوالو وی چې دوی په دې نندارتون کې د پښتنو د کلتور یعنی جامو پیزارونو ناستې ولاړې دود دستور او د هغوی د فن سره سره د نورو سیمو کلتورونه هم وړاندې کړي او غواړي چې د پښتنو کوم کلتور ورځ په ورځ له خلکو هیریږي چې هغه خلکو ته ورښکاره کړي او دغه خپل کلتور خپل کړي. خو د کلتورونو د پرمختګ لپاره باید چې حکومت د دوی مرسته وکړي نو دوی د کلتور په برخه کې ډیر کار کولی شي. د عبدالولی خان په هنتون یو زده کوونکی امیر حمزه د خپل فن او آرټ په اړه مشال ریډیو ته وی
ټرک آرټ زمون د پاکستان د کلچر حساب سره چې کم دنو یو ډیر مشهور آرټ په دې باندې لکه هایا کې نور ټاپکس باندې کار شوی، خو موږ وایي چې زمونږ ټرک آرټ دومره مشهور شي لکه دا هم زمونږ ډیزاینرانو زمونږ آرټسټانو مشهور کو چې ټرک آرټ نن سبا په امریکا کې او په یو کې کې چې کم دنو هم ډیر زیات سټیبل دی او مزیدار آرټ دی.
د عبدالولی خان په هنتون زده کوونکی سویرا خان مشال ریډیو ته وی چې دې د شاتو د مچو ډیزاینونو په جامو او پکټ صادرو جوړ کړي او غواړي چې دا فن نور وړاندې بوزي.
دا زما ټاپک چې کوم دا هني بي باندې دی ان هني کوم چې کوم شاتو مچي او دا غي چې کوم هغه غبین دا غي ډیزاین باندې زما دا زما ډیزاین دي هغه ډیفرنٹ ایلیمنٹس ما غشتي دي او هغه ما ټول ایکسجیټ کړي دي په ډیفرنٹ ایلیمنٹس کې په ډیفرنٹ پروډکټس کې لکه چې ما دا بیډ شیټس جوړ کړي دي یا ډریسز می جوړ کړي دي یا کوم فرنیچر ډیزاینز جوړ کړي دي هغه ټول ما دا هني بي باندې غشتي دي چې کوم زما ټاپک هغه دي دا صرف پښتون کلچر لپاره اوم دي
د مشال ریډیو سره خبرو کې د عبدالولی خان په هنتون د ټیکسټایل د سانګي استاد اسفندیار خان مشال ریډیو ته وی دوی پلان لري چې د زده کوونکو د فن پاره د تجارت لپاره وړاندې کړي او په دې برخه کې یې کار شروع کړي.
مونږه دا ایگزیبیشن مونږه ارنج کړی دی تاین علاوه د ټول نه زیات سټوډنټس افورتس دي چې سټوډنټس چې کوم دی د خپل کار څومره په ښه طریقې سره څومره په پروفیشنل طریقې سره مختلف دغه سره انډسټریل لیول ټیکنیکس یوز شوي دي انډسټریل لیول کار دی او دا ټول هغه فاینل پروډکټس هم سره راغلي دي او اوس ټول دا پروډکټس چې دي دا مونږ سره کمرشلایزیشن ته ریډي دي او زمونږه ډایرکټر کورک سره مونږ وایي سنسر سے هم اوس دا خبره وکړله چې زمونږه دا ټول پروډکټس به اوس د سټوډنټس څومره دا پروڈکٹس دی دا بوس کمرشل کیږي او دا پروفیشنل لیول باندې کمرشل دغه سر مارکیټ ته دا ټول راځي.
د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو وار په وار ویلي چې دې صوبې کې د پښتنو د کلچر سره سره د نورو ژبو د کلچرونو لپاره یو اقدامات پیل کړي.
په ننګرهار کې په لومړي ځل د فټسال سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه چې ننګرهار کلب پکې د سیالۍ پایل لوبه وګټله او د قهرمان لقب یې خپل کړ. په ننګرهار کې د فټبال فیډریشن چارواکي وایي چې له سیالیو یې چې د دې سیالو مخه د فټسال ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو په نخښه کول وو. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د فوټسال دا سیالۍ د اگست په څلېرشتمه نیټه د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند ورزشي جمنازیم کې ترسره شوې چې اتو لوبډلو پکې برخه لرله. د ننګرهار د فوټبال فدراسیون رئیس احمد الله باسین د فوټسال د سیالیو تر پیلېدو د مخه وویل له سیالیو یې موخه دا ده چې د فوټسال سیالۍ په ننګرهار کې عامې کړي او له دې لارې په دې وتوانېږي چې د ننګرهار د فوټسال لوبغاړي ملي ټیم ته لاره پیدا کړي. نوموړي وړاندې وویل
د اتو غوره ټیمونو ترمنځ یو دوستانه سیالۍ پر مخ وړو. انشاءالله دغه اقدام به موږ دې ته وهڅوي چې په آینده کې هم د فوټسال سیالۍ په ننګرهار کې مروج کړو او منظمې ټیمونه جوړ کړو تر څو وکولای شو چې په همدې سلسله کې مونږ د دغه طریقه ملي ټیم ته لاره پیدا کړي زموږ د ننګرهار لوبغاړي. نو زما ټولو ورزشکارانو سره دا وعده ده چې انشاءالله بار بار به مونږ داسې ټورنمنټونه فرصتونه له تاسو لپاره مساعد کوو او د همدې له طریقه به دا زمینه تاسو ته مساعده وو چې ملي ټیم ته تاسې لاره پیدا کړي.
د فوټسال لوبغاړي دا لوبې د ځان لپاره یو ښه فرصت ګڼي او زیاتوي چې د دې لارې به وکولی شي چې د زون او بیا ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. دوه تنه اسیب الله او خیبر مشال راډیو ته وویل
دغه کوم فوټسال مسابقې چې روانې دي موږ ډېر خوشحاله یو غواړو چې دا ملي ټیم لپاره لاره ځان ته پیدا کړي.
سلام دا ده چې دوه میاشتې نه شپږ میاشتې خو حتما باید دغه سیالۍ موږ ته ونیول شي ځکه دا د لوبغاړو لپاره یو ښه تلی چانس.
د ننګرهار په ورزشي جمنازیم کې په لسګونو کسان د دې لوبو لیدو ته ورغلي ول. دوی وایي په لومړي ځل د دا ډول سیالۍ لیدل دوی ته په زړه پوري او د تقری لپاره یو ښه فرصت دی. د لوبو دوه تنه ننداره کوونکي اسماعیل ازرتی او دین محمد ساحل دا سیالۍ د یووالي او امن لپاره هم یو ښه پیلامه ګڼي. دوی مشال راډیو ته وویل
په جلال آباد ښار کې دغه فوټسال سلوب نوې تر سره شوی او تاسو ګورئ چې ډیر مینوال او ډیر نندارچر ناغلي دي خو دغه لوبي د کتو صفن وخت دا پاول زل د چپنګرار کې دا یو اقدام شو دا ډیر نه کار ده. نو خواهش کوم د نورو راډوګانو نام د نورو تلویزیونونو نام چې دغه یو برنامه ایجاد کړي او د ځوانانو د تشویق لپاره او د فوټبال د روج لپاره دا ډیر او صحیح برنامه ده.
د یادونه ده چې دا سیالي د ځوانانو په نوم د یو خصوصي راډیو د فوټبال فدراسیون سره په همغږي تر سره کړی او لدې وړاندې هم د افغانستان په دریو زونونو کې ورته سیالۍ تر سره کړې وي. په دې سیالیو کې د شهید عزت الله او ننګرهار کلب په نومونو لوبډلې پایلوبې ته وتلې وي چې ننګرهار کلب په دې وتوانېدو چې په دوو ګولونو کولو سره د شهید عزت الله کلب ته ماتې ورکړي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور اوست خبرونه په اخره کې او زلبیا د شاین بنیرینا لند خبرونه اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې د جون لمیاشت راهیسې تر اوسه پورې سیلابونو او بارانونو نه سوا درې کسان وجلي او نور دولس سوا درې نوي ټپیان کړي دي. بلخوا د پاکستان حکومت د نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه پرون په سکر کې خبري کانفرنس ته ویلي چې ډېرو سیمو ته مرستندوی کارکوونکي د لارو تړل کېدو له کبله نشي رسېدي. د اسلام آباد د ترګریز دی عدالت په یو مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر عمران خان او بوري ضمانت منظور کړی دی. په نوموړي تور دی چې په اسلام آباد کې د یوې ولسي غونډې پر مهال یوې مجسټریټ ته دړکې ورکړې وې. بلخوا تحریک انصاف په خپلو پلویانو غږ کړی دی چې کچر عمران خان ونیول شي نو باید د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راوځي او بیا ځان اسلام آباد ته ورسي. په کورمه کې له شاوخوا درې نیمو ونو راهیسې بند پاتې افغان ډریوران وایي حکومت دی د خرلاسیو لارا د سوداګرۍ لپاره پرانځي چې د دوی پریشانی ختمه شي. دوی د غوښتنه پرون په داسې مهال کړي چې د لارې خلاصېدو پر ځای د دواړو لورو چارواکو دریز لا سخت شوی دی او دواړو خواو ته لسګونه لارې او ټرکونه ولاړ دي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د کورمې استازي او په واکمن ائتلاف د ورګډ پیپلز ګوند سیاستوال ساجد حسین توري ویلي چې د لارې پرانستلو لپاره مذاکرات کوي. او د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلی چې د روسي ځواکونو لخوا په یوکرين کې په پراخه کچا د کلستر وسلو کارولو په سلګونو عادي وګړو ته زیان او کړاوونه رامنځته کړي دي. نیویارک میشته سازمان نن د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي چې یوکرين یوازینی هیواد دی چرته چې اوس مهال دغه وسلې کارول کیږي. سازمان پر روسیا او یوکرين دواړو غږ کړی دی چې د دا رقم وسلو کارول ودروي او په کال 2008 کې منظور شوی هغه نړیواله لوزنامه ومني چې د لاندې د دا رقم وسلو په کارولو بندیز.
او ریدن کو هم دے سرا زمنگا نننے خبرونه ختم شوی. تاسو په دې سپو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. هم دې سرا مانی ساجمل د خبرونو ویان شاین بنيري تکنیکی همکار ایسا کمیریو د وسټول همکارانو ته اجازه ترا کې خپل خیال ساته. تخته پامه